اردن کو سړی مشه دا ماشال لړ د زم تاسو قربا سره لمومند وخت په خبر کې د ماجیګری شپږ بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. په دې خبري غړي کې به د سر موضوعي د پاکستان د وزیر اعظم له نړیوالو مشرانو سره ملاقاتونه دغه راس نور هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هغه سمخ ته د سر تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. روبیدم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف په امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لید کاته کړي. په ډیر اسماعیل خان کې ټرافیکی پیښې د یوې کورنۍ یو لس کسان وجلی. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف او د هغه هیواد پوځ مشر فیلډ مارشل اسیم منیر د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلی دي. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې د سپتمبر په 25مه په دلیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. ریډیو پاکستان وایي شهبا شریف په باور څرګند کړی چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. ریډیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم په دې ملاقات کې د امریکا کپنیو ته بلنه ورکړه چې پاکستان کې د کرنې، معلوماتي ټکنالوژۍ، قانون او منرالونو او د انرژۍ په څانګو کې پانګه چونه وکړي. بلخوا خبري اجانس اسوسیټډ پریس لیکي چې شهبا شریف د هغو اتو عربي یا اسلامي هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل وو چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د سګنې غونډې په حاشیه کې یې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. چرباکی وایي د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې په یو ټرافیکی پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او درې نور جوبل دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو دوه دوه مشر فصیح الله مشال ډوته ویل چې دا پیښه د سپتمبر په 26مه رامسته شوې ده. نوموړی وایي له بلوچستانه د راغلي یوه مزده ګاډي بریکونو ناڅاپي کا پریښی او په نتیجه کې یې ګاډی ګړنګ ته غورځېدلې دي. نوموړی وایي وجل شوي او جوبل تنان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د معلوماتو له مخې کومه کورنۍ چې د ټرافیکي پیښې سره مخ شوې له بلوچستانه د ډیر اسماعیل خان په هاډیپور سیمې ته روانه وه. د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل په کور کې د ناڅاپي ډزو په پیښه کې د دوه پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان جوبل شوي. د جوب د پولیسو مشر ایس ایس پی شوکت مومند د پاکستان له ډان او نورو رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې درې زده کوونکي او دوه پولیس افسران جوبل شوي. شوکت مومند وایي په جوب ضلع کې موجود د گورنر په کور کې د سپتمبر په 26مه د یو ساتونکي لخوا دغه ډزې په غلطۍ سره شوي. ایس ایس پی وایي چې ساتونکي خپل ټوپک په ځمکه وغورځولو چې له امله یې چاودنه وشوه. بلخوا یو اینی شاهد نصیر ندیم او مشال ډوته ویلي چې یاده پیښه د گورنر هاوس د ساتونکي لخوا د خطای ډزو له وجې رامسته شوي. نصیر او د جوب ایس ایس پی وایي د گورنر سره د لیدو لپاره ورغلي ځوانان د جوب د هلکانو ډیګري کالج زده کوونکي دي. بلخوا د پاکستان جیو ټی وی وایي چې زده کوونکي له گورنر سره د ملاقات لپاره ورغلي وو چې هلته یې له پولیسو سره ترنګلتیا رامسته شوه. البته نور وضاحت یې نه دی ورکړی چې دا پیښه څنګه رامسته شوه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستې هڅې ګډوډې کړې دي. د دغه سازمان په بیان کې چې د سپتمبر په 26مه ایکس باندې خپور شوې پکې راغلي د انټرنیټ بندېدو د مرستندویه موسسو ترمنځ اړیکې پرې کړې چې ورسره د مرستو رسولو بهیر اغېزمن شوي. طالبانو د افغانستان په ګڼو لوی ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او زر نورو ختیځو سیمو کې د اګست په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله او لا هم د دې پیښې 94% اغېزمنې کورنۍ بهر یا لنډمهاله استوګنځایونو کې اوسیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زلزلې قربانیانو د اړتیاو د بشپړولو لپاره 115 ملیون ډالرو ته اړتیا ده. د د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هغه به اسرائیل ته اجازه ورنکړي چې مقبوضه غربي بټۍ له ځان سره یو ځای کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې دغه اقدام مخه به نیسي چې د په خبره عرب مشرانو هم رد کړی دی. ترامپ په واشنگټن کې د سپتمبر په 15مه خبریالانو ته وویل چې هغه پر دغه موضوع د اسرائیلو له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره خبرې کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې د درولو وخت دی. دبراسال کې دا چې عرب مشرانو پر ډاګه له اسرائیل سره د غربي پټۍ د یوځای کولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. رویټرز خبري ایجنسی وايي متحده عربي اماراتو خبرداری ورکړی چې د اسرائیل لخوا دغه اقدام به سره کرکوي. او اخیری خبره د سپورټس نن د کرکټ د شلورا لوبو اسیا جام سلیو د دویم پړاو شپږمه لوبه د هند او سریلانکا ترمنځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي. لوبه د کابل پر وخت د ماخام پر وو د پېښور پر وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي. د اسیا جام لوبې چې د سپتمبر پر 9مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې دي پایلو به یې د سپتمبر په 23مه نیټه ترسره شي. د دویم پړاو د لوبو نتیجو ته په کتو د اسیا جام د کرکټ د لوبو سګنې پایلو به بعد هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ وي. د اتر دی محل مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لړی و دلته سي زمک پرونه په مشال لډو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر د امریکا له ولس مشر سره ملاقات کړي. پوهان دې ملاقات ته څنګه ګوري؟
نو آیا امریکای سره چې تعلق جوړي دې بیا دې سره د کوم د چین او د پاکستان د تعلقاتو ستوري.
او د قبایلی سیمو خبريالان وايي په ریپورټینګ کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
الکی او باسر قصبه را شکیه تاسو په دې خبر کې خپل ریپورت کې کوته موه ځکه چې دا د قبایلی روایت ته نقصان رسېږي.
او دا به هم وری چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیتی حکومتونو استادو ته د فند نو ورکول په اړه په هان څه نظر لري.
خو دغه مرغه حکومت بلدیتی حکومتونو د خبر پښتونخوا کې جوړې درنی مقاله باوجود دوی ته سرکار یو روپۍ ترقیاتی فند نه دی ورکړی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو د نړیوالو اړیکو پوهان او شنونکي د پاکستاني وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ ملاقات ته ډیر ارزښت ورکوي او دی وای چې یو ځل بیا پاکستان او امریکا یو بل ته د نږدې کېدلو په حالت کې دي. خو د چین سره خودی په خبره ل چین سره د امریکای رقابت بعد پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وی. د برسال کې دا چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر د امریکا له ولس مشر ډونالد ترامپ سره په سپینه ماړه کې کتلی دي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
د نړیوالو اړیکو پوهان او شینونکي د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکایي ولس مشر د ملاقات ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې یو ځل بیا امریکا او پاکستان زینو شریکو مفاداتو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي، خو تر دې دمه لا دا واضح نه ده چې دا واری د دواړو هیوادونو مشترکه مفادات څه دي.
اوس بیا دا څه لګي که پاکستان او امریکای یو بل سره د کومن ګراوند ونتی دي او هماس دغه دي چې اقتصادي کیسې نه دي، اقتصادي سیکنډري دغه دي ریزلټ وی وی او بنیادی طور باندې سعودي عرب سره پاکستان معاهده هم دي. امریکا سره خلک وایي دا چې اختلاف راي خپل خلاف ته داسې نه ده دا به دې باندې به امریکا خوشاله وي خپه به نه. دا چې افغانستان کې یو څه هم امریکا باګرام وارد بیا او نور معاملات دي د ترګري معاملات دي دې ټول کې پېټرولانو اهم خبره چین ده. نو چین دا کیسه لږه غوندا پرابلم جوړوي چې پاکستان چین سره هم ډېر ښه تعلق دي. نو اوس آیا امریکای سره چې دا تعلق جوړېږي بیا دې سره د کوم د چین او د پاکستان د تعلقاتو ستوري وي.
په پیښور کې د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر درویش اپریده وایي هغه فکر کوي چې په روانو نړیوالو او سیمهیزو حالاتو کې پاکستان یو ځل بیا امریکا ته ورنږدې کېدونکی دی، خو په دې کې به د امریکا او چین ترمنځ د رقابت په وجه پاکستان ته ځینې مشکلات هم وي.
سعودي سره دغه تړون وشولو چې کوم د جاینټ سکیورټي اګریمنت دی د شریک دفاع، نو دا زما په خیال ډېر غټ ګام اخیستل شوی دی. دا پاکستان لا ایز ا پلیئر په میډل ایسټ کې په ډېره اهمه خطه کې ایز ا پلیئر یو لوبغاړي په حیث چې کوم دی ورننوتلو، نو امریکا له دا احساس کیږي چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې هم سناسه یو اثر لري، یو هغه لري اسپیشلی دا اوس میډل ایسټ کې. دغه ټول شیانو ته چې وکتل شي او ورسره بیا خبره د چین سره چې کوم رقابت دی د امریکا، نو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان مکمل د چین لاس ته لاړ شي، او نه د پاکستان دا خواهش دی. پاکستان دا غواړي چې نان الائنډ پاتې شي، بې طرفه پاتې شي، دا چې کوم د امریکې او د چین په منځ کې دا رقابت دی.
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخرول اسلام نه مهم د دې ملاقات په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان او امریکای اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خکېدلو په لوري رواني شوې دي.
د دې شک نشته چې همیشه دفاعي غونډې تعلقات پاتې شوې دي، خو دا غې دفاعي تعلقات او په بدل کې امریکای پاکستان ته همیشه فاینانشل ایډ ورکړې دي او مالی مدد ورکړې دي، خو اوس حالات بدل شوي دي. دا ښکاري چې امریکا هم غواړي چې هغه د اقتصاد د لارې نه پاکستان سره تعلقات ښه کړي، او د اقتصاد د لارې نه چې تعلقات ښه نو هغه بیا خپل دفاعي او نورو شعبو ته هغه ور اوږدولی شي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپلې ویبپاڼې لیکلي دي چې د سپتمبر په 15مه په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. پاکستان وایي شهباز شریف باور سرګن کړی دی چې د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریکو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ماشاله دغه غوښته اوردونکو اوس راځو ته چې د کابل سیمو خبريالان وای د ریاستي ادارو کلدم تنظیمونو او د کابل رسم او ریواج لکبل په سمتوګه رپورټینګ نشي کولی. دی وای هلته کې د خزو نرخزیانو یا غیر مسلمو په مسلو رپورټینګ رپورټونو جوړولو کې هم ستونزې لري. خبريالان وای خزینه خبريالان هم په سمتوګه کار نشي کول او دا راز ډیرو پکې خپل شناخ پټ ساتلې. دوی ځاتوی چې لنه امنیت سره په تړلو موضوعاتو هم آزاد رپورټینګ نشي کولای، ځکه چې بیا د ریاستي ادارو کله د تنظیمونو لخوا له دړکو سره مخ کیږي. د پاکستان حکومت له هم پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې په بار بار ویلي چې په دې هیواد کې خبريالان باندې هیڅ قسمه قدغنونه نشته. تفصیل له شانوستر دی په دې راپور کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په سروي کې د قبایلی سیمو خبريالانو ویلي هغه ته د ریاستي ادارو بیوروکراسي کلدن تنظیمونو با اثر خلکو او تر ټولو غټ ګواخ ورته د پخواني ریواجونو نه هم ورپېخته. د کمیشن د ستمبر په 15مه مازیګر په خبر پرسلب کې د قبایلی ضلعو د ګڼ شمیر خبريالانو سره د معلوماتو راوندولو په مخه دا خبر هم پډاغه شوی چې هغه ته خبريالي کول کمپرومایز دي، او هغه داسې چې ګنډوی د خپل خوخه یا په مکمل توګه رښتونه خبر نشي ورکول، ځکه د بیان شویو ادارو یا تنظیمونو لړ خبرته ګواښونه ورکيږي. په دغه غونډه کې د ډیره اسماعیل خان سره تړاو لرونکي او پیښور کې د آج په نوم د اردو ژبې ټلویزیون بیورو چیفه فرزانه علی هم شامل و.
زما چې کوم میپنګ ما کړی و هغه کې ما دا کتلې و چې تقریبا 30 نه 40 پورې جرنلسټ چې دي خواتین جرنلسټ چې دي زنانه جرنلسټ هغه شته، لیکن ډیر زیات چې دي هغه تاسو وایي چې ریډیو یا ویب سائٹس د پارا کار کوي. اغي ټولو نه غټه مسله دا ده تاسو پته ده چې خیبر پختونخوا څنګه چې کلچر ده اغه ټي وي باندې ناراضي اجازه نشتا دی لپاره ریډیو کې صرف आवाज ده. اغي کې ما داوم کتل جې ډیر خزې چې دي ال تا کار کوي ریډیو کې. اغي مخبل نوم نه اغه کوي نوم بدل کړ فیک په اغي شخصي تاسو وایي چې ائیډنټیټي باندې چې ده پروګرامونه کوي دا کوي خبره. دویمه چې بیا ډېر زیات تعداد چې دی هغه ویب سائټ د پارا کار کوي. هغه کې هم تاسو ته پته ده چې مونږه لیکل کوو څنګه چې باجوړ نه مومن نه ایون کې کا پڑا چنار نه ډېر زیات آرټیکل راځي جینو کو دا زه هغه تمام چې تاسو داس کارو کې چې یو خپل ویډیو چې دی اوپننګ اینډینګ چې جوړای هغه جوړ کې هغه کې ماته دا هم پته ولګي دوستو دا جینو کې چې دی کار کئی مونږ سره لیکل کئی اغي کې فیملی کې پته نشته چې دا د دې سره دا جرنالیزم کوي
کور نن نه راتل غواړي مور پر ورونه خويندې مونږ کوي کنه
سوسايټي پريشر ده کنه. ما سره دونه جنکه راضي او ډیر ټالنټډ جنکه راضي، لیکن اغي سره غي میډم منتدا سي کار راکا چې مونږه مخ چې ده اغه ټي وي باندې نه راضي کنه. اوس دا یو مسله ده چې ټي وي چې ده اغه اغه منا کړه د سوسايټي وای چې ټي وي باندې سوګرازي اغي اغه ټیک خلق نه دي دلته دا اشتا چې خزوای چې نه خزنا نشی ویلې سوګ چې اغي فیصله پلار کوي اغي فیصله رور کوي اغي فیصله بیا خاوند کوي او بیا چې بډه شي اغي فیصله چې ده اغه زوی کوي. دی مطلب دا ده چې ته موروم جوړیږي کنه بیا هم ستاسو نشتا.
په دا غونډه کې کمیشن هیڅ یو معلومات شریک نه کړل. البته دوی د خیبر پختونخوا په شمول د قبایلي سیمو د خبریالانو نه هغه ته خبریالانو ته یا بیا ولستا یا بیا هغه ته د بیان د ازادي د روزګارونو او د امنیت په حواله سره معلومات راغونډول. دغه غونډه کې د لنډي کوتل نه د یو انګریزي ورسپانې خبریال ابراهیم شینواری هم ناست و.
په ډیرو ځایونو کې مونږ صرف چې دای کنه په دې وجه نه زموږ مخ نیول شوې ده یو آزاد خبر ورکولو کې چې مال به تر راشي ماما به راشي مشروع به راته جرګه کا بل د کورنۍ قصبه یا به علاقې او باسره قصبه راشي چې تاسو په دې خبر کې یا په دې رپورټ کې کوتي موه ہے ځکه چې دا موږ قبایلي روایت ته نقصان رسوي. نو اوس ټیک ده قبایلي روایت زموږ د غې لاندې ژوند تیروم خو زه هغه روایت منم چې هغه زما په ژوند کې بهتري راولي. هغه روایت نه منم چې بشري حقوقو په ضد باندې دي د خلکو حقوق سلب کوي هغه د خلکو چې جایز او متو غوښتنې دي هغه سلب کوي. یا یو مسله داسې ده چې هغه زما قوم ته زما علاقې ته زما قانون ولس ته هغه ته پکې نقصان دی او هغه صرف د یو کس ته انا لپاره او هغه صرف هغه لپاره چې هغه ته پخپله یو مشکل جوړیږي نو هغه زه کم از کم هغه ته تیار نه یم خو مجبور یم. نو دا یو ډیره غټه مسله ده او بیا پای کې بیا خاص کر د زنانو سره شکومې تړلې موضوعات دي په هغه باندې. لکه ریسنتلی مونږ دا خبر راوچا تا چې یاره په ډی آر سی کې ولې زنانو نمائندګي نشته دی ولې دا صرف د نارینه ته مشکلات دي زیات خدا دی چې خزو ته مشکلات دي لاغو اواز او شته ولې څوک نه یاره جی بس پیدا خبر یو دلته مونږ ګوره جرګو کې زنانو نه ما چې پم دی خو مونږ بدنامه یو په ټول دنیا کې.
د کمیشن چیرمن اسد اقبال بٹ او فوکل پرسن منزه جانګری د خبریالانو نه هر اړخیزه پوښتنه کوله او د دوی ځوابونه هم ولیکل چې د قبایلی سیمو خبریالانو په کې تر ټولو غټه ګیله د دوی د میډیا ادارونو هم وکړه او هغه دا چې دوی ول دوی ته معاشونه نه ورکیږي یا ورته ډیر کم ورکیږي خو که دوی کوم مشکل سره مخ شي میډیا ادارې هیڅ مرسته نه کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه ګسته سره یو بلې موضوع ته اوریدونکو پیښور های کوټه د سپتمبر په 15مه د بلیاتی نمائندګانو په یو مقدمه کې په اتلسو سپو مشتمله یو تحریری پریکړه جاری کړې چې تر مخه یې د بلیاتی نمائندګانو د اختیاراتو کمولو په اړه د 2022 کال د صوبایي اسمبلی بدلونونه کلدم ګرځول شوی. بلیاتی نمائندګانو د عدالت لخوا د تحریری فیصلې د جاری کولو ستاینه کړې، خو دوی وایي بلیاتی نمائندګانو ته د فنډونو جاری کولو په اړه هم عدالت د دوی په حق کې فیصله کړې، خو تر دې دمه په تحریری توګه دغه فیصله نه ده جاری شوې. په خیبر پختونخوا صوبه کې په 2022 کال کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه بلدیاتي نمائندګانو ته اختیارات او مالی پنګې نه دي ورکړل شوي. لا هم خیبر پختونخوا حکومت د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې په بار بار ویلي چې پیسې نه لري. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پیښور هایکورت لخوا د مقامی حکومتونو په اړه د سپتمبر په 15مه یو تحریری فیصله جاری شوې ده چې پکې د مقامی حکومتونو په قانون کې په 2022 کې د صوبایي اسمبلی د لارې شوې ځینې بدلونونه کل عدم ګرځولې شوې. پیښور هایکورت په 13 صفو مشتمله ده فیصله له خبریالانو او د مقامی نمائندګانو سره د سپتمبر په 15مه شریکه کړې ده چې پکې د 2022 هغه ترمیمونه کلدم ګرځولې شوې چې تر مخه د تحصیل چیرمینانو او میرانو نه ځینې اختیارات واپس اخیستل شوي وو، او په فیصله کې لیکل شوي دا ترمیمونه د بلدیاتي انتخاباتو وروستو شوي وو، نو ځکه عدالت دا بدلونونه غیر قانوني او غیر آئینی وګرځول. هم د دې فیصله په اړه د بره دیر ضلع د دیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې د عدالت لخوا د بلدیاتي نمایندګانو په خواستونو د هغوی په حق کې د فیصله جاری کولو ستاینه وکړه، خو رفیع الله خان دا هم وویل چې دا فیصله عدالت د مئی په میاشت کې اورولې وه، خو په تحریری توګه عدالت په دې کې ډېر د ځنډ نه کار واخیستلو.
نو هغه کې چې مونږ لاړو کوټ ته، نو په کوټ کې مونږ دوه کیسونه فایل کړل چې یو د زمونږ د اختیاراتو د 2019 ته ایک والا کیس وو، او دویم چې کومونو هغه زمونږ د فنډ ریلیز وو. چې څنګه په پی ایف سی کې زمونږ کم از کم 20% شیر دی، او په هر بجټ کې ودی پیسې ریپلټ کولې، او موږ ته به هغه پیسې نه ملاوي دي، او دوی به خپل په منتخب ایم پی ایګانو او په منسٹرانو په لاسو دغه پیسې لګولي، چونکی موږ دغه پیسې هم ملاو نه شوي خلکو ته. په هغه کې ونیچ دې سطح باندې ډېره زیاته ستونزې ستړې وه. دا د یو مقامی حکومتونو سره په اول ځل باندې دومره ظلم او زیاتې، دا په یو حکومت کې دومره ظلم او زیاتې د بلدیاتي منتخب نمائندګانو سره نه دی شوی لکه څومره چې صوبایي پی ټی آی حکومت وکړو، او دا ظلم یې وکړو. بل طرف ته غټ ظلم دا هم دی جی چې عدالت فیصله وکړي وربل زمونږ آرڈر زمونږ په حق کې وو کې هغه فیصله زمونږ درست تسلیم کی، خو به مونږ ته په ریټن فارم کې نه راکین چې هغه نه راکین، په هغه کې تقریبا دا سلور میاشتې واوختي.
رفیع الله خان زیاته کړه چې دوی په عدالت کې بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډونو جاری کولو کیس هم ګټلې، خو تر اوسه دوی ته مالی فنګي نه دي جاری شوی، او د دې مسلې په سر دوی د سپتمبر په 13مه په پیښور کې یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده.
مالی د فنډ په حواله سره کوم پیسې راتم زموږ په حق کې شوی دا، او دوی موږ ته ویلي دي چې ون ټایم به تاسو تاسو فنډ ریډي سکي دی، او دوی به تاسو په غوړه خپل چې څومره د حقونه دي هغه به درکې. تاسو ته فدر زیار د هر یو ویلج کونسل په پاپولیشن باندې د فنډ ډیسټریبیوشن کیږي، نو هغه پیسې له موږ موږ ته په ریټن کې نه ملاو چې څوک کې په ریټن کې ملاو شي، دا هم ان شاء الله موږ راو وسو. موږ پیسې له کو په 30 تاریخ باندې زموږ دلته آل پارٹی کانفرنس سمرا وخت لري په خور کې د زبیر علي صاحب په دفتر کې ټول د ټول پټو مشران او خلک برات راځي.
په پاکستان کې اکثر د پوجي امیرانو د حکومتونو په دور کې مقامی حکومتونو ته زیات اختیارات او فنډونه ورکړی شوی، دا چې ولې سیاسي حکومتونه بلدیاتي ادارو ته د مالی پنګو او اختیاراتو ورکولونه ډډه کوي. په پیښور کې خبريال او شینن کې لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي.
ګورئ، بلدیاتي یا مقامی حکومتونه زمنګ د آئین تحت هغه ته د آرټیکل 147 تحت یو لیګل کور حاصل دی، او دا د جمهوریت بنیادی کای ګڼل کیږي. خو د بده مرغه حکومت بلدیاتي حکومتونه دی چې خبر پښتونخوا کې جوړ دي، درنی مو کالو باوجود دوی ته سرکار یو روپۍ ترقیاتي فنډ نه دی ورکړی. داغه غټه وجه دار چې پیګان وای چې پټاسفرمر دیم زما تصویري په جمعات په سولر دیم زما تصویري هغه چرېم دانه غواړي چې په دې سیس باندې چرته د کونستر یا د بل چا تصویر راشي.
یاد دی وی چې په پښتونخوا صوبه کې په اخیرانی ځل په 2022م کې بدلیاتي انتخابات د 2019م د بدلیاتو د ترمیمي قانون لاندې شوی وو، خو تر دې دمه بدلیاتي نمائندګانو ته مالی فندونه او انتظامی اختیارات نه دي ورکړی شوی، او د دې مسلو په سر بلدیاتی نمائندگانو په بیا بیا احتجاجونه هم کړی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د بره جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی غواړي چې له افغانستان سره خپلې تجارتي اړیکې هغه بحال کړي، او دوی دا هم ویلي دي چې په دغه لار کې چې کوم ستونزه راغداري چې له افغانستان سره ټولې تړلې دروازې هغه دې خلاص کړل شي، چې دا رنګ دوی په آزادانه توګه خپل کاروبار له افغانستان سره وکړي. دوی دا هم وایي چې دغه کاروبار بحال شي نو په سیمه کې به امنیت ته لار هواره شي. بلخوا حکومتي بلخوا د خبر پښتونخوا اسمبلی غړو ویلي چې دوی به کوشش کوي چې دوی دغه غوښتنه پوره کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتي لار ورکول د پوره د زر بیړوندي اقدامات وکړي. په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
افغانستان یوان او د میش پنګور اډا باندې د افغانستان سره دیوالیار وا په چکلا د میش پارټیشن وش دوی ضلع شو اپر لوور وزیرستان شو. نو اپر وزیرستان دا بالکل په مان شي سور دی د دې په بارک شه تور چکیم جرنلون دی یا فور کمانډر دی یا آی جی ایف سی دی د دې دا په قاعده اعلانات وکړل چې مسجد قوم ته د افغانستان بارډر تر صحیح ورکړي چې دوله باندې هاي وا تجارتي یارو خلاص شي. نو د مسجد چې کی مزیلاتو چې اپر وزیرستان ورته وي شي د ښه وخت تجارتي سرګرمه شوري شي. نو د شاجو ډیفیکشن خو د بارډر چې کی روډ دی وایا شوال وایا منګریته افغانستان ته دې روډ خو اپروول وشو، خو دې څه پورې نه د صوبې د طرف نه، نه د وفاق د طرف نه، نه د آرمی د طرف نه څه داسې اقداماتو خستي شوي دي چې سړی پابند د اطمینان اظهار وکړو چې بند په دروتلین کې یو دوا درې پنځه کولک شو د مسجد کوم ه څنا څه لیاړه پلوسا شي. دلته پایدار امن پایش ته چا وی، نو دلته دا پایدار امن د روزګار او د سہولیت سره تړلای دی.
د لادې سیمه یو بل مشر ملک سلیم ماسید د افغانستان سره د تجارتي لیار ګاټه په دارنګ بیانوي.
دا ول د پورا په وړ نه ها د افغانستان سره یو داسې لیار لکه د انجیرا ډیولا دو لیا د شمالي وزیرستان دو دا خو کا جوړا شولا وزیرستان او ابود هشي. بلکې د وزیرستان خلکو ان شاء الله دارا کاروبار زیات شي چې ټوټل د وزیرستان شپنجي د ګورتا روتاګ وي ان شاء الله هیڅ ضرورت نه وي. او د وزیرستان مسجد د پورا دا لیار ډیر به حد ضروري هدو صوبایي حکومت خپل کاوی مرکزیتا یا حقاوی قادای غوړی چې د مسجد په علاقه کې امن روسی ابودی روسی دغه د پورا دغه د افغانستان سره د شاول پلیار یما کیند لوریاوی کادلاده د لوریاوی ها چې یو داسره روسی روډ چې دله پر تجارت وی تا ګروتاګ وی د مسجد علاقه اپر وزیرستان ان شاء الله بود هشي امن او هپش روسی می پر زور خپل کاوی چې په دغه صوبایي حکومت مرکزی ها کور کمانډر تا ها بلکې ارمی چیف تا ها وی چې پدا بندا عمل درآمد وش او جوړ ده.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر زیرې اوسې دین کې د افغانستان سره د تجارتي لار غوښتنه په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده سیف خان سره تماس ونیولې. هغه په ځواب کې وویل
دا ډېر وخت دا مسله دو ټول اول خو دا چې امن او امان سره تاسو یې د امن امان وی نو کاروبار وی روډي نو جوړي بارډر او کلاوی او چې امن امان نه وی نو دا وان شي چې کولا هم شي نو څه فائدہ نه کوي. بالکل دا پای سره باندې ډیسکشن یو دا به خالي بارډر نه جوړوي، دا به بارډر پر سره د روډ هم سره وی چې په باندې غاټ ټرافیک هم درست نو دا ته بیا چې کله د سنډولینا ور لکیږي پوس ماکین ته ماکین نه پوس اول د بارډر پورا لیکن روډ جوړ دی دا د مدیت سره وی بارډر روډ چې کیږي ا روډ د دې په مطابق وایټ کوي سره وی په دینو په شوت کوي چې کډل ترنو ترنو شه مسله کوي او ان شاء الله دا د نیو پایپ لاین چې هم دی او دا په هیڅ سره د ډیسکس شوی هم دی او دا د سر کوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې ضلع ته یې افغانستان سره تجارتي لیار زر ورکول د پوره د بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګستې شپږ نیمې بجې شوې تاسو ته خبرونه لنډی ځوانه کوم. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د سپتمبر پر 15مه په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. ویډیو پاکستان وایي شهباز شریف باور څرګند کړی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو لس کسان وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو دوه دوه مشر فصیح الله مشال ډوټي ویل چې دا پیښه د سپتمبر په 18مه رامسته شوې. د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل په کور کې د ناڅاپي ډزو په پیښه کې د دوه پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي. د جوب د پولیسو مشر ایس ایس پی شوکت محمد د پاکستان لډان نور سنوی سره په خبرو کې ویل چې په پیښه کې درې زده کوونکي او دوه پولیس افسران ژوبل شوي. شوکت محمد وایي په جوب ضلع کې موجود د گورنر په کور کې د سپتمبر په 18مه د یو ساتونکو لخوا د غډزې په غلطۍ سره شوي دي. ملخو د پاکستان جیو ټی وی بیا وایي چې زده کوونکي له گورنر سره د ملاقات لپاره ورغلي چې هلته یې له پولیسو سره څنګلتیا رامنځته شوه. البته دوی نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د فایبر انټرنیټ بندیدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستې هڅې ګډې وډې کړې دي. دغه سازمان په بیان کې چې د سپتمبر په 18مه ایکس باندې خپور شوې پکې راغلي د انټرنیټ بندیدو د مرستندویو موسسو ترمنځ اړیکې پرې کړې چې ورسره د مرستو رسولو بهیر اغیزمن شوی. د مهم خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نوې کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځي ته چې یو شمېر سفارتي سرچینې وایي افغانستان ته د کډوالو له اخراج سره هممهاله ممکن ده د داعش خراسان څنګه پیاوړی شي. فرانس پریس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله د راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو اخراج په بیساري ډول روان دی. د کډوالو د برخي او شمیر کارپوهان هم خبرداري ورکوي چې سخته بېوزلي او د کاري فرصتونو نشتوالی کولی شي چې ځینې کډوال وسلوالو ډلو ته جلب شي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان ته لګاونډي هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخې دو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستنه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش لخوا جلب او جذب نشي. هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنځم د سپتمبر په 15مه په راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنیدل داسې مهال چې د هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماټیکي سرچینې هم فرانس پرستا ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویا سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې په خبره د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. فرانس پریس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي، ستنېدونکي کډوال راتګ وروسته له سترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځایونه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حاله چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لوري د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کیږي.
هېڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډیرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو څلورو کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تېر لمریز کال د قوس په 18 نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو د خبر زلی د باړي سیاسي اتحاد غړي وای چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 14مه په پیښور کې د افسي ځواک مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. دغه مذاکراتي ډلې غړو ویلي چې د افسي ځواک مشر د تیرا کاخېلو په پیښه بخنه غوښتي او وجل شوی کسان یې بے ګناه ومنله او دوی ته یې باور ورکړل چې بیا به داسې پیښه نه کیږي. تر دې مذاکراتو وروسته د سپتمبر پر 14مه شپې مهال په کې احتجاجي پرلت ختم شو. دا تر هغه وروسته دا چې د اني شاهدینو په وینا د سپتمبر په 28مه په تیراکا خېلو شډل کې د پاکستان د پوز په هوایي برید کې لږ تر لږه درویش ادی وګړي وژل شوی وو. تفصیل پر هاچینواری راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته ویل چې د اف سي ځواک مشر د تیراکا خېلو شډل سیمه په پیخه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانی شهیدان او بې ګنا تسلیم کړل نو ځکه احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سیم دا بے گناہی ڈکلیئر کرل چھ بالکل دا بے گناہ دی و معافی مغوڑو و تحریری معافی لا وزیر سینئر سا مشاورت کم یعنی پس جرگہ روغلا و مظاہرین یہ مطمئن کرل وسرا و رساو و یغو قومم و دا نا پس پسا بوی کور کمانڈر سا باقاعدہ ملاقات وی و جرگہ بے مخ کے پرمرتب کئی و جرگے و اہم مطالبہ دا ہم دو چھ بالکل دب خیبر یا پفاٹا آپریشن بند کلیشی چنور دا واقعی پا مخیلا یا منزلا نروچی.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دینه پس به د پیښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو بور سره خبرې کوي چې هلته دی نور دا عملیات ختم کړل شي او د عام خلکو آبادیو په نخښه کولو نه دی ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلعي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 28 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نخښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې پوځ هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوال موجود وو او بارودي مواد یې ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودېدلي دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګناه وو او هلته هیڅ یو وسلوال نه موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوې. د سپتمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیښه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقعه ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو. خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غوښتي اوریدونکو د جنوبي وزیرستان جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د سپتمبر په 14 مشال رادیو ته ویلي وو چې پوځي په سیمه کې د وسلوالو ضد عملیات کوي چې ځینې وخت د پوز لخوا توغول شوی ګولۍ هغه د دوی په کورونو را پریوزي چې ادارې خلکو ته پکې مرګ جوړ راوړي. دیوای حمله دغه وجه ډېرې خلکو لسیمي کړي کړي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان تنظیمي او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ډوتی ویل چې په ضلع کې پوز د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي او دغه راز دیوای چې پوز کوشش کوي چې په داراز عملیاتو کې ولسته مرګ جوبلوانه وړي او دارنګ سیمه له وسلوالو پاک کړي. نو تفصیل اشتیاق مسجد په دې راپور کې
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي په سیمه کې د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات په وخت د عام خلک کورینا په هدف کوي چې په واجه یې د سیمه نه خلک په کاډه کولې باندې مجبور شوي دي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمه یو مشر کامران وزیر ویایي
مکمل پورته وشوای دی او ورته د شمسې چکم پلانټ او د انده هټه وشوای دی په ټکه هم مکمل د مدد لای دی او ورته عام کمرې په کوی نه که هله کې دی دی خو جنین نقصان څه تر څه په اطلاعات مشتاله چې څه جنین نقصان کړتل دی.
کامران وزیر نه دا هم وروي چې د وسلاول په خلاف د پوج هدفي عملیات په واجه د سیمه کې کلی نه خلک پکاډه کولې باندې مجبور شوي دي.
د
اعظم تک سره نشتی اشرف خیل کلای ادخیل او سره پر کې خیل چې کوم لندې د کژپن کې سایت اپ دا کوي د دې کمال خالی شوی دی او هغه کډوال شوی دی څوک اور د رت مرخان پنده او پښور دی لکه تا کډوال شو نو پرین چې کوم دی اپریشن کړی دی په دا کې د خاص نقصان رسول دی عوام ته نو د می چې کین نه کیږي چې حکومت د دې خیر خوا جوړ شي د خلک د خپل معاوضه ورکو پلیز بار بار مطالبه کړي دي بار بار غوښتنه کړي دي خو تر اوسه پرې عمل شوی نه دی او نه حکومت په دغه مت سنجیده دی
د سویلي وزیرستان لوور ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې پوځ د وسلاولو په خلاف هدفي عملیات په وخت د عام خلکې خیال نه ساتي د سویلی وزیرستان انتظامیہ و چارواکی د نوم نو وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې پوځ د وسلاولو په خلاف هدفي عملیات کوي او د دغې عملیات په وخت یې کوشش وی چې عام خلکو ته نقصان ورنه کی خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پوځ هدفي عملیات په وخت د عام خلکو کورونا هدف کول بند نه کړای شول بیا وی د سیمه اوسیدین کی په احتجاج لوس پوره کوله باندې با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو اور روانو چارو خبر دی ز طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
مشال ریډیو دغه ستوردونکو اوس دې تر ازو چې د خبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې دا وخت شپې او د ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري د ځینو کسانو په وینا په څلیر ساعت کې تر اتلسو او یا د دین اهم زیات لوډ شیډنګ په کلیوالو سیمو کې کیږي لوډ شیډنګ د خلکو کاروباریانو ژوند سخت اغیزمن کړي په زیات او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په کمی سمبلی کې هم د سپتمبر پر 30مه باسونه شوي ل پیښور د شبیر مجان راپور اوري
دا ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د شپې دروازې دوه وختونو کې تر ډېر وخت د بجلی لوډ شیډنګ خلک تنگ کړي دي دوی وایي چې نس اعلان شته نس ټاکل شوی وخت او نه د شپې وي او نه د ورځې چې له وجې نه عام وګړو په خصوصي توګه په کورونو کې د ماشومانو زنانو ناروغو او مشرانو ژوند ډېر اغېزمن وي دوی وایي چې باید لوډ شیډنګ لا یو وخت وټاکل شي ځکه د غټو بلونو ورکولو باوجود د ضرورت په وخت دوی ته بجلی نه وي محمد وصال خان وایي سولر یا شمسی نظام لګول د هر چا د وس کار نه دی انا هغه ټول ورس کار کوي چې دوی په خپل ضرورتونو پوره کړي
دا لوډ شیډنګ نه کوجه ګمې سم نه سور جوړ شوی دی او بغیر سچ ګمې نو وینا بغیر سو اطلاع او نوټیفیکیشن نه یو شیز نه د شپې خو بالکل ټول شپه بجلی نه وي دروازه چې ګمې سحر 9 بجې چې لاړ شي نو بیا ټول لمس پهین 2 بجې چې نو غراځي نو دا کم لګ انصاف دی نو دا غو ضروري نه چې سولر چې ګمې هر ټیم کار کوي یا سولر دې هر سړی لګوري وي نو دا هر چا ضرورت دی لای چې سونا بزنس سایت ته چې ګم دی نو سونا نقصانات دي ردی بجلی لا سکی ځکه ټول هر څه په بجلی باندې چې بجلی نه وي نو دلته په چې ګم دی بزنس هم پټه په باندې وراړي په کار دای چې دا وابه والا باقاعده چې ګم دی نوټیفیکیشن کوي چې را په دې ورځ باندې یا په دې ټایم باندې ومنګا بجلی بندو او په دې ټایم راځي
موجوده وخت کې زیاتره روزګارونه د بجلی سره تړلي دي او چې بجلی نه وي نو دغه روزګارونه هم ډیر بد غزمن شي تاسو نه لوي چې دې روزګارونه یو خوخه پټه په ولړ دی نو بل خو ډنګي ماشو له وجه هم خلق تنگ دی نو چې بجدی نوی نه د ماشو چیچلو اندېخ نه هم زیات وی او سرنګ بزان او خپل ماشومان د ماشو نه بچو ساتي
یار جی رول شډنګ خو ډیر غټه مسله جوړ کړې ده بس اورز بجدی نی او د حد نه زیات کړې ده یو هو روزګارونو مسله ده سر یو سم بجدی نی سنا شي او بل خبردار چې ډنګي و به خور شوې ده ماشو نو مطلب دا رته یو سیس به چې دل خپل حساب کتاب یو 212 ولټ او ګیس وغیرہ خو به کوم پوره کار کوي یا ته ټول شپه بجلی نه دینه واخیر څه جوړیږي او بل څه سورس شته نه چې را سړی ځان ته کی بدکا 12 ولټ سیستم دی او دا ګیس سو ګیس سیستم لري چې شیشې لګولې دي خو وخت پستار کار داس نه کوي کنه او په بل روزګار ولا ته ګټه مسله جوړ کړی چې دا بجلی روزګارونه دي لکه زمنګ بجلی په کار دا ما سره خو کې ټیلر کا کار دی غریب د قشانت نه استه نو ماشاء الله دې خیر وکړي
په اسلام آباد کې خبريال فواد یوسف چې د واپډا په باب له هم رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وای چې د واپډا چارواکو تر مخه کم ځای کې چې بډونه کم ورکړل کیږي نو هلته لوډ شډینګ سیوا وي
نن سبا دا چاټې جوړ لوډ شډینګ نشته چې بجلی کم ده لکه ډیماند سیوا ده کنه لکه موږ 25,000 په پوره موږ ایزیلی چې کم ده کنه نو دا ډیماند موږ پوره کولې شو دا موږ لکه دوی وخت چې کم ٹرانسمیشن کیپیسټی دا 25,000 میگا واټ دی کنه نو دا اوس چې کم چلیږي دا AT&C بیس لوډ شډینګ ده دی چې کم فیډر باندې رورا دغه کمی دا لاس سیوای نو پاره به لوډ شډینګ سیوای
بل خو قامی سملې کې د کابینې او سیکریټ کمیټه د بجلی ناروا او غیر اعلانیا لوډ شډینګ په سخت ټکو کې غندلې دي او د کمیټې مشر ملک ابرار احمد دا زیات لوډ شډینګ د برېښنا د قامی تنظیمي اداري یا نپرا لخوا د ټاکل شوی پالیسو او لارښوونو سرغړونه بللې ده دوی په دې شخړه باندې د واپډې چارواکي راتلونکي غونډه کې هم رابللې دي چې په دې اړه ترې پوښتنه وکړي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه
مشال رادیو دغه ګسته اوس راځي بل موضوع ته نړیوال بانک په راپور کې وایي چې په 13 دریو کلونو کې پاکستان کې د غربت شره خطرناک کچې ته لوړه شوې ده د سپتمبر پر د رښتما خبر کړي دی راپور کې ول شوی چې دا کچا ل 2000 شلم کال له هیڅ بیا مخ په زیاتېدو ده دا په 2023 مالی کال کې 13.3% ته راکم شوی وو نن ورځ 3% ته رسیدلی دا چې اقتصادي پوهان او شنونکي د دې وجه څه یادوي ذمہواری څوک غني او څنګه اور باندې قابو مندل کې دي شي تفصیل له پیښور د شبیر مجان پر راپور کې
د نړیوال بانک لخوا په خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې د ملي بیوزلې کچا په کال 2001 او 2 کې لا 3.3 سلنه څخه 3.3 سلنه ته راټیټه شوې و خو د کال 2000 شلم څخه بیا په زیاتېدو پیل شو او په 2023 مالی کال کې د بیوزلې یا غربت کچا 3.3 سلنه و چې په 2023 او 2024 مالی کال کې د 3.8 سلنه ته جوړ شو او اوس د 2023 او 2024 مالیکال کې د غربت شرحه 15.3 سلنه ته رسیدلې ده په دغه رپورت کې راغلي چې 13 لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زری یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی وو ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعت څخه وتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې دا چې د اقتصادي چارو پوهان سره نظر لري نو باچا خان پونتون کې د معاشاتو څنګه مشر پروفیسور ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن هم سره نه دا سټرکچر چې ایشوز نه غړي رځي اتي کنه تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس کوي یا لو پروډکټیویټي ولا جابس کوي کنه چې دا غي ورته ډېر کمی یا وړ وړ نوکری کوي دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویجز کمې تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه غبیا وادو کو به دو درې بچی شو تنخوا دا غو نه د سیوا شوی ګور نو پاکستان کې انډستری شتم نه مون سره نو چې کوم پړه لیکه خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نو سرکار نشته نو هغه اٹومیټیک دی د پاورټی لائن انډر دے ایوری ایئر تقریبا 51.5 ملین 1500 لاکھ چکم پڑھ لکھا خلق دی مارکیٹ تر جو اسرا نو کرے نشتا ولے جم سرا آغشن انڈسٹریل اپورچونٹیز اویلیبل ندی دا شرط دم وچ دا اکنامک انسٹیبلٹی دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی دا ڈر کٹا مسالا دا اوستا سو کر تیر شے زم گروتھ ریٹ 2.1% او زم پاپولیشن گروتھ ریٹ چکم نا 2.7% دے تن دم گا پر کیپٹا انکم چکم دے فیکس آمدنی چکم دا دا گے کی ڈر کٹ ایشو راغلے دا گے بیس باندے سمونتا غربت چکم نا دا تاغے دا وجه هم سیوا شوی دی
دا بی وزن لپاره بیرابل منصوبه او دا وړو روزګارون لپاره قرضې او هنرون لپاره تربیت ورکون کې په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري سازمان خويند کور ډیپټ ډایریکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم لواجی خلکو نوکرو ته مخه کړی دا او روزګارونو ته شا کړی دا آبادی هم ډیره سیوا شوی دا بل زنانه د دې هواد 25% دي خو زیاتره د دوی انحصار په خپل نارینه دی او هیڅ روزګارونه نه کوي نوم دغه وجره چې د غربت شرح سیوا شوی دا
ټولنه پہلا وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورست ورځ زیاتیږي لګ خلکو ته اپورچونټیز هغه شانته نشته او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتیږي لګیا دي خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ڈیز ناشتي هغه د پارم جاب اپورچونټیز نشته دي او د دې یو خو غټه وجه دا ده چې اویرنس خلکو کې نشته خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره دا سلاره نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي چې کوم مو سره اویلیبل ریسورسز دی په هغه باندې سوچ نه کوي مونږ بناست یو چې چونکی زموږ حکومت سره دومره اپورچونټیز نشته حکومت هم دومره جابز نشي پروډوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي نو د دې بیا واحد حل دا کې دی شي چې زموږ خلک چې دی هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کی او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشر نګت اشرف په دې بابل وایي
دا ډیفرنس زموږ سکیمز دی هغه چې پرایم منسٹر یوت بزنس لون دی چې هغه ایس بی پی باقی سبسڈی ورکې د دینه علاوه کریډټ ګارنټی سکیم دی هغه صرف سپیسیفیکلی ویمن د پاره دی د دینه علاوه اګریکلچر ډیفرنٹ پروډکټ موږ سره دی ایس ایم ای کې سمال اینڈ میډیم انٹرپرایزز کې ډیفرنٹ پروډکټ دی مایکرو فائنانس کې دی د کیو گورنمنٹ سپانسرډ سکیم موږ سره سره ساس هنر دی هغه کې موږ فائنانسنګ ورکو خاص کر مارجریا کې موږ کافی فائنانسنګ کړی دی دا ټول سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي یا غي سره ائیډیا وی یا غي سره سکل زی نو موږ هغه سپورټ کوو موږ هغه موټیویټ کوو او چې دینه دغه ته فائنانس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی هغه پاورټی لیول چې دینه هغه نه روزي او مطلب دغه چې امپاورمنت هم هغه اوشي لیو بل دغه چې امپلویمنت کریشن هم سوسایټی ته پاره اوشي
دوی ځا تکړه چې خزانه محکمه هم په دې رپورت دریز راغلي چې تر مخه د غربت جاتې دوه اصلي عملونه کرونا یا کووډ 19 راتل سخت سیلابونه او اقتصادي فشارونه دي چې ډېر مخفوده هوادونه اغیزمن کړی دي حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي په شمول د بینظر انکم سپورت پروګرام پراخول او د کارمندنې فرصتونه رامنځته کول د زراعت یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات په مرکزی کچه د غربت لمن ځړول لپاره ګډ شمیر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړی دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو دا خزینہ کرکٹ نڑیوال جام پا ہند او سری لنکا کے با تر سرکی گی پا دی جام کے دا پاکستان ہند سری لنکا آسٹریلیا انگلینڈ او دا سید یو شمیر نورو ہی با دنو لبدلی برخاخلی پختان دا چی پا افغانستان کے دا جنو پا سپورٹی حلو زلو طالبانو بندیز لگولی نو آیا دا افغانستان لبدل با پدی کی برخه اخلی او کنه تفصیل د احمد شیبر پدی راپور کې ورو
دا څلورم ځل دی چې هند شزینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیشي او د سریلانکا لومړی وار دی د شزینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې استرالیا ډیر خپل کړی دی د استرالیا ټیم په تیرو 14 تلولیو کې وخت بلی کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي سشکل د استرالیا، بنگلاديش، انگلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیسته ده. هر ټیم به لبل سره مسابقه وکړي او په اخر کې به څلور مخکښ لوبډلي نیمه پایلوبې ته ووسی. پایلوبه به بیا د نومبر په دوهمه تر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټی کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند لاغو سندرغاړو څخه یو ده چې ډېرې جایزې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه دا اتلولي دا ټول لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بل پلا یعنی په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سږ کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 1 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا 2 میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پایلوب یا پایلوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
دا مشال ریډیو دا. زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.